آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیویی مجله په پیل شوې خبرونه کې له ځوان ډرامه لیکونکي نبی الله امیل سره مرکه اوري. د محمود ایاس شیرونه او د ادب په باره کې د ده ځینې نظرونه اوري، حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
په بامیان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره د 4.5 میلیون ډالرو په لګښت یو کلتوري مرکز او موزیم جوړیږي. دغه مرکز د بودا د ورانې شویو مجسمو مخې ته په 2.5 جریبه ځمکه کې د جنوبي کوریا په مالي مرسته ودانیږي. د باختر اژانس له رپورټ سره سم په دې ودانۍ کې به ټول هغه لرغوني آثار خوندي شي چې په 13 کلونو کې په بامیانو کې موندل شوي دي او یا له دې وروسته ترلاسه کیږي. د افغانستان یو مشهور سندرغړی رحیم جهانی د 80 کلونو په عمر د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. رحیم جهانی چې د کابل اوسیدونکی و په مسکو کې د موسیقي په علم کې ماسټري اخیستې وه. د رادیو افغانستان په آرشیف کې دارواښه د رحیم جهانی 40 آهنګونه خوندي دي. د جام تاریخي مینار د کګیدو په حال کې دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکم کړی دی چې د ماهرانو یوه ډله دې د دغه مینار د کګیدا ستونزه وڅېړي او دغه لرغونی اثر د رنګېدو د خطر مخه دې ونیسي. تحقیقات ښیي چې دغه 100 کلن مینار کابو 2.5 سانتي متره کوږ شوی دی.
ځوان محقق داود محظوظ د مخففاتو یو قاموس تالیف کړی دی. د دغه تالیف په باره کې له داود تپان سره د داود محظوظ خبري اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، داود تپان یم او داود محظوظ را سره ناست دی. داود محظوظ په پکتیا کې یو فعال ځوان دی، د حقوق لوستی دی، خو د حقوق نه تر پرغت وروسته د لندنونو قاموس چاپ کړی دی.
مننه، ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه دوجان، د قاموس پاړه راته وایي، د قاموس نوم خو ما واخیست، خو بیا هم که تاسو معرفي کوئ.
زما د لومړي کتاب نوم د لندنونو قاموس ده او دا نوم شاید اوریدونکو ته یو څه ناشنا ښکاره سي. د لندنونو قاموس یعنی د مخففاتو قاموس سیدا نوم د استاد محمد آصف صمیم د مشورې مطابق ما د دې کتاب باندې ښه.
په دې کتاب کې څه دي، کوم شان پکې راغلي دي؟
په کتاب کې مختلف حقوقي، طبي، اقتصادي، سیاسي، نظامی، ژورنالیستیکي او په نورو برخو کې لندنونه یا لندیزونه راوړل شوي دي. لومړی د دې لندیزو هغه لندیز لیکل شوی دی، دغه نه وروسته انګلیسي شرحه او د انګلیسي شرحې نه وروسته د پښتو ژباړه په ساده ډول لیکل شوې.
دغه کتاب د کوم لوستونکو لپاره ډیر په کار راځي؟
کتاب د هر پوهنځي د لوستونکو لپاره ضرور ده، که هغه په طب کې وي، که په انجینری کې او که په نور پوهنځیو کې وي. او د دې نه علاوه کولی سي د مکتب زده کوونکي، څېړونکي او لیکوالان هم دې نه استفاده وکړي، ځکه کتاب په مختلفو برخو کې لنډونونه لري. نو کولی سي د دې د لنډونونو په برخه یا د مخففاتو یا لنډیزو په برخه کې دې ستونزې حل کړي.
که د لنډونونو خلکو ته معرفي کې څه ډول، یعنی لنډون په کومه معنی؟
لنډون معنی مخفف. انګلیسي لنډونونه په دې کتاب کې راوړل شوي دي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې موږ وایو د افغانستان رسمي اژانس بی ان ای، باختر نیوز ایجنسی، یعنی د باختر خبری اژانس. نو د لنډونو معنی هم دا ده، فقط مخففات یا لنډیزونه.
په دې کې څومره دي، څومره لنډونونه پکې راغلي دي؟
تقریبا د 2000 په شاوخوا کې لنډونونه لري.
څنګه د کتاب نه وروسته خو هم تا د ځینو لوستونکو خبرې یا نظرونه اورېدلي، دوی څه نظر لري؟
او د کتاب د چاپ نه وروسته چې کله کتاب ولادت ته ورسېده، نو ملګرو اکثرو تشویق کړم او ویل چې د کتاب د لنډونو برخه کې د موږ تقریبا ستونزې حل کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه‌شنبه سهار اته بجی ووري.
که په موبایل باندې د مسیج لیکلو په وخت ملا ورته کوپوي، نو لطفا دغه رپورت چې وشمه رشیدی لولي واوره.
کله چې په موبایل کې مسیج لیکي ملا ورته کوپوي که نه غنیسي. که ملا ورته کوپوي نو پوه شئ چې خپل ملا ته تاوان رسوي. یوه تازه څیړنه ښیي چې د مسیج د لیکلو په وخت ملا کوپول د بدن په هډوکو باندې فشار څو برابره زیاتوي، چې په نهایت کې د ملا او شینځي هډونه ورسره ژوبلیږي او تاواني کیږي. په نیویارک کې د هډوکو د جراحي متخصص کینت هینس را چې په دې څیړنه کې برخه لرلې ده، وایي چې که څوک د یو مسیج د لیکلو په وخت خپله ملا د زاویې د 15 درجو په اندازه کږه کړي، نو د ده د ملا په هډونو باندې به 2 کیلو فشار راشي، او که ملا ورته 30 درجې کږه کړي، نو د ده د ملا په هډونو باندې به تر 3 کیلوګرامه زیات فشار واچول شي. که ملا 8 درجې کوپه شي، د شینځي په هډوکو به 20 کیلوګرامه فشار راغلی وي. د ډاکټر هینس راج په قول، هغه کسان چې د ورځې 2 یا 3 ساعته د مسیج په لیکلو تیروي او د لیکلو په وخت کې ملا کوپه ساتي، په دې پوه شي چې د ملا هډونو ته یې ممکن سخته صدمه ورسیږي. د یادولو ده چې کله موږ ملا نوي کوپه کړي، د ملا په هډونو باندې مو یوازې د سر د وزن په اندازه، یعنې له 4.5 تر 5.5 کیلوګرامو پورې فشار راځي. خو چې لیکلو ته ملا کوپه شي، دغه فشار په ځلونو زیات شي، او کله چې مو تر ډیرو پورې، مثلا د ورځې تر 2 یا 3 ساعتونو پورې ملا کوپه نیولې وي، هډونو ته مو ممکن جدي صدمه ورسیږي. د لیکلو په وخت د ملا د کوپوالي د تاوانونو په باره کې د تازه څیړنې ترسره کوونکي وایي چې په کار ده په نیغه ملا او په داسې انداز چې ملا مو په عادي حالت کې وي مسیجونه ولیکو. دغه راز په کار ده چې مسیجونو ته بیخي ډیر وخت ورنه کړو او یو څه کمی پکې راولو، چې د هډوکو د مشکلاتو خطر مو کم شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
محمود ایاس په اوسنی پښتو ادب کې د نوښت او جدت یو مبلغ او پالونکی دی. دی په روایتي او دودیزه شاعري قانې نه ښکاري. په کوټه کې زموږ همکار برکوال ماخیل مرکه ورسره کړې ده. د محمود ایاس د شعرونو او د ادب په باره کې د ده د ځینو نظرونو د اورېدو بلنه درکوو.
محمود ایاس صاحب، کله چې تاسو ادب ته راغلاست، په هغه وخت کې به د لیکوالو ترمنځ ناستې وې، پر ادبیاتو به بحثونه وو. خو په اوس وخت کې د لیکوالو ترمنځ دغسې ادبي محافل نشته چې پر ادبیاتو بحثونه کیږي او د هغو په نتیجه کې ادبیات یو نوي لور ته ولاړ سي او نوي ادبیات تخلیق سي. څه فکر کوئ چې آیا پر ادبیاتو دغه بحثونه څومره ګټه لري او ولې اوس د لیکوالو ترمنځ هغه ناستې ولاړې نشته؟
زما خیال دا دی چې هغه وخت چې کوم لیکوالو، هغه که ځوانانو که مشران لیکوالو یا سپینجر لیکوالو، هغوی له ادب او له ژبې سره بې کچه مینه درلوده. نو دوی چې به کله د ژبې او ادب په حواله، مطلب د ناستې کولې یا تنقیدي نشستونه به یې کول، دا به د هغوی دپاره تر هرې خوشحالۍ لویه خوشحالي وه. نن لیکوالان چې دي له یو بل څخه ډېر لیرې دي. تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې زیاتره لیکوال مطالعه نه کوي، له کتاب سره نږدې نه دي. یو قسم تنګ نظري چې ده، دا په لیکوال او ادیبانو کې داسې غځېدلې ده، مطلب د دوی په ذهنونو باندې داسې سپره ده چې لیکوال بالکل له یو بل سره ناسته پاسته کول، چې دوی په ذهني طور هم مطلب لکه دوی چې دا اټکل کړي وي چې زموږ ناسته غیر ضروري ده. زه یې داسې محسوم، خو زه هم دا ډېر غیر علمي رویه ده. باید چې ادیبان او لیکوال له یو بل سره کښېني، په مختلفو موضوعاتو باندې بحث و مباحثې وکړي. دارنګه مطلب خصوصا زموږ دا نوی کل ځوانان او زلمیان چې دي، دا دارنګ ډېر زده کړه کولای شي.
تاسو پوهیږئ چې په خوا د علم سرچینې لږ وې، خلکو به کتاب ته ډېر لاسرسی نه درلود، کتابونه نه پیدا کېدل، غربت هم زیات و، خلکو به کتابونه تبان ګرانو، نو خلکو به کتابونه نه سوای اخیستلی. اوس چې د علم سرچینې هم زیاتې دي، څه فکر کوئ که زموږ لیکوال مطالعه ونه کړي او له کتاب سره مینه پیدا نه کړي، آیا دا زموږ دغه ادبیات چې له مطالعې پرته تخلیق کېږي، دغه به له نورو ژبو سره سیالي وکړي؟
سي
خبر داد چې د کتاب سره د ادیب نزدېوالي دونی ضروری دی لکه د یو ژوندۍ انسان د پاره چې د روح ضرورت وي. نن چې مطلب د دونی سہولتونه ستا لایبرریان ستا انټرنیټ ستا رسالې ستا کتابونه ستا او داسې حالات هم نه دي چې څوک کتاب نشي اخیستلی کتاب هم په پیسو اخیستلی شي. خو د دې باوجود زما چې تر کومه حده پورې خیال دی لیکوال له دا شیانو څخه ډېر لیرې پاتې سوی دی، هغه سنجیده نه دی. ودې کار ته ادب 24 اورز توجه غواړي، کنه شپه او ورځ مهنت غواړي. له تا سره باید چې په کور کې یو مخصوصه لایبرری وي د تنقید په اړه، د تحقیق په اړه، د تخلیق په اړه. که داسې شیان له تا سره نه وي، ته ښه ادب ګرسره نه شې تخلیق کولی، او تر څو پورې چې ته ښه کتابونه نه ولرې، په تا کې د ښه تخلیق، د ښه تنقید، د ښه تحقیق تنده ګرسره زیږېدلی نه شي. تر څو له کتاب سره سړی نه وي نږدې، تر هغو پورې هغه ژبې او ادب ته هېڅ ګټه هم نه شي راوړلی.
ایوب صابر وایي له زړګي چې وینه وڅڅوم باید سي زمانې زما نقصان ته خیال وکړه. تاسې هم خپل شاعري ته د خپل زړه وینه ورکړې، دلته به ستاسې یو نظم یا یو غزل سره واورو.
زه به یو کوچنی نظم درته ووایم. د نظم عنوان دی د ګمان په شش محل کې. زه د ګمان په شش محل کې ناست یم، زه د ګمان په شش محل کې ناست یم، او د کړکۍ نه په هنک هنک یقینه ولي ستا د پټخولي بیابان و خالف ریم ته ګور. او یو بل کوچنی نظم به درته ووایم، وسواس. په سماعت کې مې یو شور او غوبل له مودو راسې میشته، دې سلامت هر څه بهر او په خپل ځای دې موجود، زما په خیال زه وېرېدلی یم.
محمود ایا صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې مې دا ډول ډېر په لسګونو نظمونه لیدلي دي چې هغه فلسفیانه پوښتنې راپورته کوي. څه فکر کوئ چې په شاعرۍ کې دغه ډول پوښتنې چې هغه د انسان د ماهیت په اړه، د کایناتو په اړه، د خدای د تصور په اړه، دا ډول پوښتنې په شاعرۍ کې څومره ارزښت لري؟
دا هر انسان چې دی دا یو بیل دماغ دی، نو ځکه د یو ډیفرنټ کریکټر هم دی، د دې ویژن نه مختلف دی، د دې صلاحیتونه مختلف دي. زه خو په خپل دا ګر سره منم نه چې یو څوک دا وایي چې مثال زه په دا پلانکی موضوع اوس نظم لیکم، زه له دې سره سراسر اختلاف کوم. دا خیال راځي ته به خامخا په یو کیفیت کې مبتلا یې، ته به خامخا په یو فکر اخته یې. په دغه وخت کې تاته یو آیډیا دراسي، هغه آیډیا چې کله کله مطلب پریدم کې راسي، یا مطلب په کم کیفیت، په کم کرب وضعیت کې چې ته مبتلا یې، په هغه دوران کې چې دغه آیډیا چې ده دا تخلیقي بڼه ومومي، نو هغه لا نظم جوړ سي، لا شعر جوړ سي. ا د ټي اس ایلیټ خبره چې تخلیق یو غیر شخصي شی دی، وای کله کله زما زړه ومني چې یار دا سړی صحیح ویلی دی، دا واقعي یو غیر شخصي شی دی یا چیز دی. نو زما مطلب دا دی چې زه هر غزل لیکم، هغه چې هر مځکه ماته راځي، د هغې مځکې دپاره په خپله توري، په خپله تراکیب، په خپله استعارې، دا شیان ګرد په خپله راځي. لیکن په هغه وخت کې چې کله زه غزل لیکم، هغه وخت زما شعور هم په هغه کیفیت کې انوال وي، یعنی زما شعور هم باقاعده کار کوي په هغه وخت. خو لیکن دغه خام مواد چې دی، دا داسې په فطري توګه راځي، له کومه ځایه راځي، دا په خپل ځای ډېره هم سوال.
محمود ایا صاحب، زما استا په وطن کې چې په دې څلوېښت کال کې کومه غمیزه تېره شوه، څه فکر کوئ چې که دا د نړۍ پر یو بل ملت تېره شوې وای، د هغوی ادبیاتو به ډېر لوی شاهکارونه نه وای زېږولي؟ فکر کوئ چې زموږ په پښتو کې د لویو غمیزې داسې شاهکارونه پیدا کړل په ادبیاتو کې کنه؟
زه خدا خبره کوم چې په پښتو کې دونی ښه تخلیقات، دونی شکار په نثر کې هم ځای په ځای، دونی شکار سوی دی چې مثال که داغه مطلب تراجم وسی او په دنیا کې دا شیان خور سی، د غرب چې کوم لیکوال او ادیبان دي د حیرت زار بور باندې کوي. زه دا یم چې مطلب د افغانستان په دا دیرس پنځه دیرس څلوېښت کلن چې دا افغانستان پر خاوره، یا د پښتنو دلته هم شاوخوا چې مطلب څونی پښتانه ولاړو، اوس هم هغه حالات دي، اوس هم د اور بل دی. زه دا یم د دغه په رد عمل چې مطلب څونه ښه شاعري راغلې ده. زما دا خیال دی چې پښتو شاعري نه ده ډیسکس شوی،
یعنی تاسو وایئ چې پر شاعري باندې باید مباحث وسي؟
مباحث نه دي پر سوی. اوس مثلا زما په ذهن کې هر وخت دا سوال وي، زم به زه ښه شاعر یم، زه ولې ښه شاعر یم؟ که چا زه ښه شاعر ثابت کړی یم، هغه صرف زما ستاینه کړې ده، نقد یې نه دی کړی زما پر شاعري باندې. او دا ډېر زه ډېره غیر علمي رویه اسمرم چې دارنګه به مطلب موږ د شاعرانو د مقاماتو تعین څنګه کوو چې دا پلانکی شاعر له پلانکي شاعر څله جلا دی؟
فرضاً که خوشحال نه وای څېړل سوی، خوشحال به بې له دې چې مباحث ورباندې وسي لوی شاعر به نه وای. ګوهر خپله باید ووایي چې ګوهر دی، نو ولې باید څېړلو ته اړتیا ولري چې په څېړلو سره به یو څوک ښه ثابت
سیلیټ؟ یو نظم دی ویسټ لینډ، په هغه باندې په زرګونو مقالې لیکل شوي دي او په سوونو کتابونه لیکل شوي دي. یو نظم دی، دا نظم نن د دنیا یو شاهکار دی، ګواب چې هر سړی مطلب یو ښه ادیب وي هغه به ویسټ لینډ خامخا وایي. هغه به دا وایي چې دا څنګه نظم دی، دا ولې دون لوی نظم دی؟ اوس ما مطلب دا دی چې د خوشحال بابا سره انصاف نه دی سوی، د رحمان بابا سره انصاف نه دی سوی. خوشحال بابا له هغه انقلابي شاعر جوړ کړ، صرف د هغه یو اړخ را برسېره کړي او نور اړخونه یې ګرد پیکه پاتې سوي دي. او په خوشحال خان خټک کې دوني موضوعات دي چې زیم هغه د ناتمام موضوعاتو یو خور اور سمندر د فکر او تخیل، نو له دغه ملغلیر څوک را به؟
محمد آیا صاحب بیا به له تاسې یو غزل واورو، بیا به بیا یو څه خبرې وکړو.
یوه غزل به هم درته ووایم. بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې، بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې، زه وای او لما سره آشنا وای په ورځو کې. شاوخوا را باندې د کاف ټولې شاپیریانې وای، شاوخوا را باندې د کاف ټولې شاپیریانې وای، جوړه بس د سرو زرو کلا وای پوره چکه. او پلونه د درخو او ادم خان ور باندې جوړ ولای، ویړه نه تمام یو بیت یاوای پوره چکه. بس په تصور کې می تصویر د خپل جانان لیدای، ناست په یو جنگړ کې تنها وای پوره چکه. او ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور، ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور، او په انتظار د سپین سبا وای په ورځو کې، پروت په یو خیالي غوندې محراب کې په سجده ولای، خپل خدای ته یوازې په ژړا وای په ورځو کې. او ځان ته مې ایازه اورولی د زبور نغمې، زه له خپله ځانه نه آشنا وای په ورځو کې.
محمد آیا صاحب، ستاسي همدا یوه غزل ډېر مباحث را زېږولی سي، ځکه چې په دې کې هم تلمیح وه، هم پکې استوره وه، او هم پکې علامت او استعاره پکې شامل و. ستاسي د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوي دي، خو بیا ډېر کلونه شوي دي بله شعري ټولګه مو نه ده راغلې، ولې؟
نو زما خو دوې نورې شعري ټولګې هم برابرې دي، یوه خو ګرسره کمپوز ده، په ډېر نږدې وخت کې به دا شعري مجموعه راسي. نو شاعري خو زما ژوند دی، باید چې مطلب شاعري ته زه ډېر وخت ورکم، زه له شاعري سره ډېره مینه لرم او شاعري ډېر وخت غواړي. زه چې دا دونی وخت ورباندې تېرومه، د هغه وجه دا وي چې زه خپلو غزلو او خپلو نظمونو ته هم د نقد په نظر ګورم، مطلب کره کتنه یې کوم چې کوم غزل باید چاپ سي، کوم شعر باید چاپ سي، کوم شعر باید وایستل سي. زه کوشش دا کوم چې مطلب ښه شعرونه را برسېره سي او یو ښه شعري مجموعه منظرې هم ته راسي.
او تاسو چې د خپلې شاعرۍ خپله نقاد یاست، څه فکر کوئ چې ستاسي تر لومړۍ شاعري اوسنۍ شاعري څومره فرق کړی دی، څومره بدل شوی ده؟
زه خو اوله شعري مجموعه زما چاپ سوه، کله چې ما دویمه شعري مجموعه چاپوله نو ما دا خبره غوره وبلله چې باید چې زه دا دواړې مجموعې له یو بل سره وګورم او د نقد په تول یا ترازو کې یوه یوې خواته کښېږدم، یوه بلې خواته. که چیرې دا دویمه مجموعه تر اولې مجموعې په تول درنه وه، نو باید چې دا خپره سي یا چاپ سي. که چیرې تر هغه کمزوري یا غرنګي، نو زما خیال دی بیا د خپرېدو حق نه لري. نو ځکه زما تڼاکې د خیال او بیا زه هم په سایه بدل سوم. زه دا یم په هغه کې ما تر تڼا کې د خیال ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ما ډیر نوي نوي موضوعات، مثلا زه تا ته یو مثال درکوم، یوه ویره ده، یو توری دی، ما په دونی معناو باندې په دغه مجموعه کې کارولی دی چې څوک یې سوچ هم نسي کولی. یوه استعاره ده، ویره.
یعنی ویره تاسو د جنگ او د وحشت د استعارې په توګه کارولی دی؟
یعنی مثلا نن سبا چې کوم حالات دي، چې یو سړی مطلب چې له کوره وځي دا یقین نه لري چې زه به واپس کور ته ژوندی راورسېږم که یا نو. یعنی کوم وحشت او کوم مطلب خوف او دهشت چې پر دا نړۍ باندې خور دی، خصوصا د پښتنو پر خاوره، سو خدای تر دغه لوی دوزخ نسته. د دغه وحشت نمایندګي کول زیم دا ډیر ضروری ده. اوس ډیر خلک دا یي چې مثال ستا په شاعري کې مثلا دا سیاسي دغه نسته. زه خو وایم زما شاعري ګرد سیاسي ده، یو څوک خو دې په صحیح طریقه ووایي.
خو په ادبي بڼه ده؟
ما بالکل، ما په ولسي ژبه شاعري نه ده کړې، زه به دا ووایم.
او د شعر غوښتنه هم دا ده چې باید په استعارو په تشبیهاتو په علامتونو کې خبره وشي.
بالکل دغه شي. زه دا یم چې مطلب ما د پښتنو دپاره باقاعده جنګ په دا خپله شاعري کې کړی دی، پر دوی چې کوم ظلم او له دوی سره چې کوم بې انصافي په نړیواله سطح باندې روانه ده، یا د دوی چې کوم ژوند دی، یعنی د انسانانو ژوند سړی نه شي ورته ویلی.
یعنی دې ناورین ته تاسې په شاعرانه ژبه مو تاسې تصویر کړی دی؟ دا ناورین
ما تصویر کړی دی. او ما مطلب مثلا زه یو شعر درته یم، دا حقیقت دی که دوکه دی وارخطا نظر ده، زه یم روغ زما سایه ښکاري له وینو ډک. اوس لکه ما چې تا ته دا وویل، په دغه کې ویره توری نسته، لیکن زما د ویرې د استعارې نمایندګي کوي دا ګرد شعر. زه روغ یم خو زما سایه لمه، نو دا خو زما ویره ده که نه. دا کوم وحشت او بربریت او کوم ظلم چې روان دی، د هغې ویرې یو رد عمل دی، له هغه زه خدا رنګه تصویر جوړ شو. یعنی ما په داسې تناظر کې شاعري کړې ده.
محمد ایاز صاحب، په پای که بیا هم خپله مرضي مو ده که نظم راته وایست او که یوه غزل
به بله درته وایم. نوې غزل ده بیخي. سا اخلم د زخمونو په دنیا کې که یو خوب دی، سا اخلم د زخمونو په دنیا کې که یو خوب دی، دا ژوند دی د شایست په کربلا کې که یو خوب دی. بازار د ښکلو ښکاري د یو دشت په آینه کې، بازار د ښکلو ښکاري د یو دشت په آینه کې، او ورک یم زه له ځانه په ښکلا کې که یو خوب دی. ولاړ د شپې په تور ځنګل کې نه یم خو بیا هم، ولاړ د شپې په تور ځنګل کې نه یم خو بیا هم، دا نه وینم ولې په رڼا کې که یو خوب دی. جدا له خپله ځانه یم د چا په تصور کې، جدا له خپله ځانه یم د چا په تصور کې، ملګری تنهایی اوسي په ما کې که یو خوب دی. د کاف د شاپیریانو شاهزاده یم که فریب دی، میشته یم د سرو زرو په کلا کې که یو خوب دی. د وصل په محراب کې مخ خامخ و یار ته ناست یم، بیا یم ولی په دومره ابتلا کې که یو خوب دی. ایا زه په ازغو باندې د یبلو پښو سفر دی، دا یم د یادونو په صحرا کې که یو خوب دی.
محمود ایاز صاحب، کامیاب اوسئ. ډیره مننه.
ډیره مننه. الله دې عزتمن کړي.
د ناپاکو اوبو څښل نظافت ته لازمه توجه نه کول او د قضای حاجت لپاره د مناسبو تشنابونو نه لرل د ګڼو ناروغیو علتونه دي. د حفظ الصحې په باره کې د ملګرو ملتونو د یوه تازه خپاره کړي راپور خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې اوس هم په نړۍ کې په میلیاردونو وګړي د څښاک پاکې اوبه نه څښي او له هغې پاکې او سترګۍ بې برخې دي چې د روغتیا لپاره ورته اړتیا ده. دغه تازه رپورټ وایي چې د نړۍ د ټول نفوس څلورمه برخه، یعنې په 2300 میلیونه انسانانو کې هر څلورم کس داسې اوبه څښي چې چټلي پکې ګډه ده. دغه راز د نړۍ په کابو هر اوو کسانو کې یو کس لا تر اوسه پورې د قضای حاجت لپاره له تشنابه استفاده نه کوي او په پرانیستې فضا کې په مځکه باندې کیني چې صحت ته خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د وروسته پاتې دنیا په کلیو کې په هرو لسو کسانو کې صرف یو کس عصري تشناب لري او دا نور ټول د قضای حاجت لپاره له داسې ځایونو او کنارابونو استفاده کوي چې د څښاک اوبه یې ورسره چټلیږي. دغه راز د نړۍ په سلګونو میلیونه اوسیدونکو لا تر اوسه پورې له صابونه کار نه اخلي، چې دغه عادت هم د خطرناکو ناروغیو سبب ګرځېدای شي. ریپورت وایي چې که څه هم د نړۍ د نفوسو یوه لویه برخه لا د څښاک له پاکو اوبو او لازمې حفظ الصحې او نظافته بې برخې ده، خو په تیرو 20 کلونو کې د حفظ الصحې او نظافت په اړه ښه پرمختګونه شوي دي. مثلا د 1990 کال په نسبت اوس 2300 میلیونه ډیر کسان پاکې اوبه څښي. دغه راز په همدې موده کې د هغو ماشومانو په مړینه کې 80% کموالی راغلی دی چې له اسهال یا ورته ناروغیو څخه مري. 40 کاله پخوا یعنی په 1990 کال کې په نړۍ کې 1.5 میلیون ماشومان د اسهال او اسهال ته ورته ناروغیو په وجه وفات شول، خو اوس دغه اندازه د کال 600 ته راټیټه شوې ده. که د نړۍ اوسیدونکي نظافت، پاکو اوبو، د لاسونو نظافت او د قضای حاجت پاکوالي ته لا زیاته توجه وکړي، نو په بې وخته مرګونو کې به ښه ډیر کمی راشي.
اوس د درو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوم چې مسعوده نیازی لولي.
مارغان کاری چې ترون لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بی غمه بی پروا دانې ټولوي، زړه یې په ټوپونو شو. له ځان سره یې وویل ښه ډیر دی، مزې به ور باندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، څیرې شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه، وی ویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. د ژوند هنر بی حد یخنی و په هوا کې ډیر مارغان او په ځمکه ګڼ خزندگان د یخنی له لاسه مړه شول. زیږګیو چې د مرګ خطر نږدې ولید، سره نږدې شول چې د یو بل د بدن په تودوخه یو څه تاوده شي، خو په لنډ وخت کې پښیمانه شول، ځکه د ځانونو اغزیوی یو بل په تکلیفول او ناقرارول. مګر د یخنی زور یو ځل بیا مجبور کړل چې د یو بل اغزی وزغمی او د خورا سخت یخنی له موسمه ژوندی راووزی. هوښیاري دا نه ده چې په بې عیبو کسانو پسې وګرځو، هوښیاري دا ده چې لایبجنو کسانو سره د گزارې کولو په چل پوشو. لاره نامتو ارواپو زیگموند فروید چې د خوبونو د معنا او رازونو په باره کې ډېرې څېړنې کړې دي، په خپل یو کتاب کې د یوه هلک کیسه کوي چې ګیلاسې خورا زیات خوښېدل. دغه هلک غوښتل چې سهار، غرمه، ماښام هر وخت ګیلاس وخوري، خو مور یې نه پرېښود او ورته ویل یې هرمانه ناروغ به دې کړي. هرمان یوه شپه خوب ولید چې بې حده ګیلاس ورته ایښي دي او څوک نشته چې له خوړلو یې راوګرځوي. ده په خوب کې دومره ګیلاس وخوړل چې په ژوند کې په لومړي ځل ورباندې مړ شو. کله چې راویښ شو ډیر خوشحاله و او په لوړ آواز یې وویل په ګیلاس مې ارمان وخود چې څومره مې زړه غوښتل هغومره مې وخوړل. هرمان په خوب کې خپلې ارزو ته ورسید. د ارمانونو د پوره کېدو لارې ډېرې دي، موږ هسې نهیلي یو.
ځینې کسان په افغانستان کې د فرهنګ او ادب رواني ودې ته ډیر خوشبین دي. د دوی د خوشبینۍ یو لوی علت دا دی چې په ځوان کهول کې داسې ګڼ کسان پیدا شوي دي چې د افغانستان فرهنګ او ادب ته خدمت خپل اصلي مقصد او نصب العین ګرځولی دی. نبی الله عامل په همدغو ځوانانو کې شامل دی. ښاغلی عامل چې تیر کال له ادب پوهنځي فارغ شوی دی، لنډې کیسې، ډرامې، هنري لیکونه او حکایتونه لیکي، او د غزنی د خلکو په ولسی لوبو یې تحقیق هم بشپړ کړی دی. نبی الله عامل راتوي:
غزنپر صاحب، یو کتاب مې مخکې د لنډو کیسو چاپ شوی دی چې د هغه نوم د پوینو سری جامع ممند خبرندوی ټولنې چاپ کړی. دوه کتاب اوس تر چاپ لاندې دي، هغه یو ادبي لیکونه او حکایتونه دي، یو بل هم دی لنډو کیسو یو ټولګه ده، او رال دوی ډرامو بخشته ډرامې هم مالکلی دي، خو تر اوسه پورې تمثیل سوی نه دي.
یعنی د سټیج ډرامې لیکلي دي،
فلمی ډرامې مې هم لیکلي دي، او دغه ته رادیوګانو ته مې هم لیکلي دي، سټیج ډرامې مې هم لیکلي دي. یعنی د ډرامې په ټولو بخشونو کې ما کار کړی دی او ډرامې مې لیکلي دي.
خپل خو د تمثیل کار نه دی کړی؟
تمثیل کار مې تر اوسه پورې نه دی کړی. آینده کې مې نیت چې د خپلې ډرامې په خپله تمثیل کوم، ځکه زه چې څه وایم یا څه رقم زه غواړم چې هغه چې تمثیل شي، داسې څوک تر اوسه نه دی پیدا شوی چې هغه رقم یې تمثیل کړي لکه څه رقم چې زما په زړه کې یو څه دي چې باید تمثیل شي.
تاسو ول چې اوس چې کوم کتاب د چاپ لاندې دی، په هغه کې تاسو حکایتونه لیکلي دي، راټول کړي دي، او بل مو ادبي لیکونه راټول کړي دي. حکایتونه به څومره لیکلي دي تر اوسه؟
له 15 تر 20 پورې حکایتونه لرم، او ادبي لیکونه مې تقریبا یو 18-19 هم دغه راځي. دغه دواړه په یو کتاب کې غواړم چې
ماشاءالله. د دې حکایت کوم نمونه به در سره
وو؟ د حکایت یو نمونه ستاسو سره حسین تر سر لیک لاندې ده. وی زمری خپل زوروري پنجه د حسین پر نازک ملای خوي، او دې داړي په ورمی غورته خکړي وي. حسین د خپل ژوند د ژغورلو په خاطر زمری ته خماري سترګي ورپور تکړي. وی وی زمری لاله منم چې زوروري تر تا زورور په ټولو زو کې نشته، تا لره نه خای چې په یو کمزوري ژوي خپل ګډ ډاک کې، ته باید هغه څه ښکار کې چې هغه غوخه خړون کې وي، او ستا په ښکار کې کمخت راولي. زمری خپل سریقه هر جن سترګي ورپور تکړي. وی ویل منم چې زیاته هوښیارې او ښې خبرې دی وکړي، خو نن ورځ هغه وخت نه دی چې د مظلومانو ژړا څوک واوري او یا یې په سر لاس راکش کړي، بلکې نن ورځ هغه څوک قهرمان دی چې د مظلومانو په وینو او غوښو خپله ګېډه ډکه کړي.
ډېر علي حکایتونه چې ما لوستې دي یا لیدلې مې دي، اکثره د انسان لپاره اخلاقي پیغامونه لري. د انسان د ژوند تجربې پکې، د انسان خوینو ته اشاره کوي. زمری ممکن دی و زړور انسان او یا دی و بیرحم او ظالم انسان سیمبولی، یا گیدړه ممکن د انسان د مکر دی خوی
استازی، او پریبی پکی
لیوه ممکن دی انسان د بیرحمی دی خوی استازی. خو پر حال د انسان د خوی سره ډیر تعلق لري. خو ستاسو حکایت ما ته بیا په عین حال کې سیاسي معلوم سو. تاسو حکایتونه چې لیکئ سیاسي حالاتو ته اشاره پکی کوئ؟
ډیرو ته مې سیاسي حالاتو ته کې اشاره کړې ده.
د ادبي لیکونه خو په پښتو کې مخکې لیکل شوي دي، ځینې ټولګې هم چاپ شوي دي. یو ټولګه وه بی بی نور نومې ده، کلي لیدلي د پېښور خواته چاپ شوې ده. مولانا عبدالقادر مرحوم لیکونه لیکلي دي، هغه چاپ شوي دي.
رښتین صاحب هم،
رښتین صاحب لیکونه چاپ شوي دي. استاد بختاني
او بینوا صاحب چاپ شوي دي.
بینوا صاحب ځینې داسې څنګه تاسو د دوی لیکونه لوستې دي؟ بیا مو ادبي لیکونه ته پام شوی دی؟
دغه لیکونه ما لوستې دي، اکثریت رښتین صاحب لیکونه مې لوستې دي، د بینوا صاحب لیکونه مې هم لوستې دي.
چې مو بخښي د بینوا صاحب چې تاسو یادوي هغه د زړه خواله په کتاب کې راغلي
او هغه کتابونه کې مې لوستې دي. هغه لیکونه او دغه لیکونه فرق لري. هغه د دوو کسانو ترمنځ تبادله سوي لیکونه دي، او دغه لیکونه چې دي دا فرضي لیکونه دي.
د زړه خواله لیکونه هم فرضي دي البته، به فتن د رښتین صاحب لیکونه یا د مولانا عبدالقادر لیکونه یا د بختاني صاحب لیکونه دا خو واقعي لیکونه دي.
او د رښتین صاحب چې کوم لیکونه دي هغه هم حقیقتي لیکونه دي.
او واقعي لیکن د بنوا صاحب د زړه خواله
او هغه
خو خیالي دي،
او هغه ټول پرزي لیکونه دي.
تاسو ولم
او هم دا د بنوا صاحب کله وخت هغه کتاب ما ول وست، بیا ما مغختل چې دا شی او څه ولیکم چې دغه ژانر یا دغه ادبي لیکونه په پښتو ادب کې ډیر کم وو. که وګورو زرګونه کاله تاریخ لري لیک، خو په دې ورستو کې د کرزي په حکومت پر اتک سره همدې ژانر ته شاسه وي ده. اوس یوازې په بندیخانو کې یا په داسې ځایونو کې چې هلته د تلیفون یا انټرنیټ اسانتیاوې نه وي لیکونه لیکل کیږي، او خپلې کورنۍ ته خپل فامیل ته لیږل کیږي. خو د کرزي له حکومت څخه مخکې چې کوم دوره وه، موږ تاسې بیلګه لرو چې کله وخت به لیک تر مسافر مخته راتو، بیا ولا غورست مسافر لا شاپ سکور تر راغی.
خط نیم دیدن دی نو خط به رحمت درلود.
او
اوس کومن کوم یو لس کله کیږي چې چاته به می خط نه لیکل
او ام دغه تشاسی او ما غوښتل چې دغه ژانر باید مړ نشي دا باید بیرته راژوندای شي خو دا پرځی لیکونه می لیکل دي هغه می په داس انداز لیکل دي چې یو څوک دی لیک تند تنانه په ماتيږي پدې کې ډېر هغه څه دي چې سړی مطلب یو خیال مسته پکې یو ډېر په خان انداز باندې لیکل سوی
دي ارشاد ته ول ول چې
نو دغه یو لیک ده سر لیک ده بیا هم یو ادبی لیک هغه ته هغه چا سر چې ما هم دغه لیک ورته لیکلی ده سلام د سترګو تور هیل لرم روغه به یې تا راته په مخکني لیکونو کې لیکلي وو چې ما ته ستا لیکونه ناوخته رسیږي هیل لرم موسم راته ولیکئ چې دا لیک دې په کوم موسم کې لیکلی ده ګران پسرلی دی دا ډیر مستانه موسم دی په دې موسم کې بزګران خوښ وي چې د دوی غلې دانې به زیات شي کوچیان خوښي کوي چې د دوی څاروي به ماړه شي د کلی پیغلې هم ورته په زړونو کې ګوړې ماتوي چې شوتلې او نور سابه به زرغونه شي او د دوی میلې به پرې تازه شي شاعرانو هم قلم کتابچه په لاس کې وي او د پسرلی د ښکلاګانو په بڼ کې د خپل خیال بلبل خوشی کړی وي په هر خاخ کینی زړه راښکونکي نغمې ترخلې راوځي د هر بلبل آواز بیل بیل خوند لري د هر شاعر د زړه بلبل په بیله بیله څنګه ناست وي او هغه څه یې له خولې راوځي چې اورېدونکي له ځانه سره لیرې بیایي له غرونو یې اړوي سمندر ته یې رسوي یوې بیلې دنیا ور ور خلاصوي بیا یې د خیال په نیلي د پیغلو شنو خالونو تورو اوږدو زلفو ته رسوي یو ناشنا پالنګ ته یې خیزوي د یوې دنګې پیغلې خوا ته یې کښېنوي ګرانې د پسرلی په ښکلاګانو کې دومره غرق لاړم چې دا مې هم له یاده ووتل چې زه لیک لیکم ما فکر کاوه چې زه یو انځورګر یم زه د پسرلی انځور رسموم دا دی بیا په اسمان غر غر خړې خورې شوې ټول کسان دعاوې کوي چې الله دې د رحمت باران وکړي هو دا پسرلی د تیر په شان نه دی زما د زړه په سر همداسې غر غر وریځې ولاړې دي خو فرق پکې دا دی چې د پسرلی په وریځو کې ټولې خوښي دي خو زما په زړه چې کومې وریځې خورې دي هغه ستا د بیلتانه وریځې دي زما په زړه همداسې وریځې د غضب باران وروي هو هغه باران چې په دنګو غرونو وشي او په سانګو سانګو اوبه د غره په لمن راشي هر څه په غیږ کې واخلي زما د زړه وریځې هم همداسې دي زما په زړه هر وخت تور باران وروي د بل چا یادونه هم له ځان سره په غیږ کې واخلي زما زړه د یو داسې شګلنې صحرا په شان پرېږدي لکه د لمر حرارت چې پکې دومره زیات وي چې هیڅ ژوندی ساری پکې ژوند نشي کولی ها ګرانې هغه تیر پسرلی دې یاد دی چې د دنګ چنار سیوري ته ناست و د ګلونو یوه لویه غونچه مې په لاس کې وه کله به تا به یې کړه او کله ما هو هغه چې ستا په ګاړګوتي ویښتانو کې مې در وټومبله او تا مې له لاسه کاش کړه په دغه وخت کې ستا په لاسونو کې شنه بنګړي مات شوه هغه ټوټه ټوټه بنګړي اوس هم زما په جیبونو کې دي ته لاړې زه پوهیږم ستا ژوند به اوس هم د پسرلی په شان وي او د نور کله په شان به ترې خوند اخلي خو ماته دې یوه ترخه ډالۍ راکړه زما زړه دې لکه کابل جان سوری سوری کړ زه ستا له یادونو سره ژوند کوم ستا یادونه دې ژوندي وي هغه ماته د امسا په شان تکیه راکوي کله ما څخه ستا یادونه لرې شي زه به د سلیمان علیه السلام په شان پر ځمکه راولویږم او نیشت بشم ښه ګرانې نور دې وخت نه نیسم پسرلی اوسې خزان مشي د بل لیک تر د لیږلو پورې ګل اوسې خو عمر دې د ګل مش
لیکلم دي چې زه به د سلیمان علیه السلام غوندې راول ویژم دغه کومې پیښې ته اشاره ده
سلیمان علیه السلام خو د ټولې دنیا پاچا او هر څه د تر امر لاندې
او جنو انس باندې حکومت چلیدو
حکومت چلیدو ډیری کسان وایي او ما خپل هم لوستې دي چې دی په قیام باندې ولاړو په لمانځه او بیا هغه مړ سوی و همدغه چې په خپل امسا باندې تکیه کړې وه دا نه پوهیږم چې پیتاوي به یې که به حقیقي وي
ضرور نه ده چې ادبي تلمیحات دې حقیقي وي
نو د سلیمان علیه السلام په خبره وکنه هغه چې بیا پیریانانو دغه وینه موږ ورته وایي چې دا لرګی خوري او له بینه یې وړي همدغه وینې ورته وایي چې زه به دا کار وکړم دا به درته معلومه کړم چې دی ژوندی دی او که مړ ده خو تاسې به په ما پوه سي اوبه رسوئ بیا دغه وینه پر ځمکه کې ورغله او د ده هغه لکڼه چې کومه وه هغه یې وخوړه غمسا یې سوری کړه منځ یې ور خالي کړو هغه چې کله وخت منځ خالي سو د ده د لاس زور پرې و ډېر و پر ځمکه راولوېدو او بس لاغه ورسته بغاوت شروع سو او ټول حیوانات وتختیدل هر یو خپل کار کاو وس لاغه رايسته ډیرې کسان وایي چې وینه چې لرګای خوري او بوتری راوځي پیریانو سره همکاري کوي نو دلته مې سلیمان علی السلام چې کوم خبر کړي و ام هیغه خبرې تم په اشاره کړي
ډیر علی په دې فرضي خط کې یو ځای لیکل سوی دی په غسر کې چې ګرانې تر ته ویلی و چې دا خط په کوم موسم کې لیکي معمولا خو د خطونو پیسې کې دی موږ یو تصور دی چې تاریخ پکې خامخا لیکل کیږي نو لوستونکی به یو سوال ونه کی لیکونکی نه چې دا پښتنه خو څوک معمولا نه کوي چې دا خط په کوم موسم کې لیکلای دی.
ډیری کسانو چې کله وخت لیکونه لیږلي دي او ما په کلیواله سیمه کې لیدلی دي هلته نه به سنه وه او نه به پکې هغه څه وو چې سړی پوچ چې دا څه وخت لیکل شوی دی. نو دغې خبرې ته په پام سره ما همدغه څه لیکلي دي چې زه باید هغه موسم ذکر کړم. مثلا که زه پسرلی پکې ذکر کړم او دا خط دوبی درته ورسیږي، یا په اکثرو لیکونو کې ما د پسرلی یوازې هغه اوله میاشت ذکر کړی ده او بیرته مې ورته سنه هم لیکلی.
یو پخوانی وخت ده، امکان لري لیکونه په میاشتو میاشتو وروسته ورسیږي.
او دا خو ما درته وایي چې ډېر مخکني حالت ما اشاره پکې کړی ده.
نو بیا یو بله خبره کوم، یو ځای دې لیکلي دي چې زړه مې لکه د کابل جان سرای سرای دی. خط چې ده په یوه نامعلومه زمانه کې ده، په یوه داسې زمانه کې ده چې خاصې نقشې نشته پکې. پسرلی خو ده، خو د خاص جغرافیه او د خاص تاریخي زمان ذکر پکې نشته. آیا تاسو په خیال دغه تشبیه به سمه یي؟ ځکه دغه تشبیه خو ډېر اوسني حالات خلکو ته وریادوي.
کله وخت چې زه له اول ځل کابل ته راغلم، د کرزي هغه اول کلونه وو، هغه وخت مې کابل ولید. کوټسنګي او یو شمیر نور ځایونه مې په کابل کې ولیدل چې هغه بیخي وران وو. له دې نه ډېر زیات متاثر وم. هغه وخت کې کابل همدغسې وو، سوری سوری وو، کنډواله وو. نو د خپل زړه مې همدغسې کړی.
بیرته به راسم ستاسې مختلفو کارونو ته. ډرامې لیکي، حکایتونه لیکي، لنډې قصې لیکي او ادبي خطونه لیکي. څلور ژانر دي او دا څلور واړه تخیلي ژانرونه دي. څنګه له مقالو او څېړنو سره دې جوړه نه ده؟
ماشومانو هغه لوبې خوسی و پټ پټانی و ړوند چرګ مو ورته وایو همغه وو. طالبین لاړو ځای دغه ته خالي کړو، فوټبال ته، والیبال ته، کرکټ ته، دغو شیانو ته خالي کړو. هغه باید مړه نه شي، هغه باید راژوندي شي. هغه مهم د یو کتاب په بڼه باندې اوس تر لاس لاندې ده، باید چاپ یې کړمه چې د غزني د ماشومانو لوبې ولې مړې شي. په دې کې مې دغه کتاب په دوو فصلونو باندې ویشلی ده. یو د ناستو لوبې دي، هغه لوبې دي چې په ناستو باندې کېږي او ولاړې ته یې ضرورت نشته. یو د ولاړو لوبې دي. د ناستو په لوبې کې مې بیډۍ دي، دې کې مردکې دي او هغه بجلي ورته وایي که څه ورته وایي. همدغه مردکې او بیډۍ دا یو بیل فصل ده. بیا په هغه کې دغه کتار اشکری او درېخته او خرغواګی همدغه دی پکې. بیا یو بل فصل دغه ته بیا موږ دی ولاړو وایو. ولاړو کې بیا ړوند چرګ ده، پټ پټانی ده، کوټی لیوان ده. همدغه کتاب بیا په دغو دوو برخو ویشل سوی ده. په دې وروستو کې انشاءالله چاپوم. نو تقریبا تر سل مخه، یو سل شل مخه وړي.
کامیاب اوسئ. دې موضوع ته دې پام نه دی کړی چې یو څه انځوریز کې
همدغسې مې کړي دي. همدغه شکار زه کوم او دغه چې کوم وخت ما هغه شکری چې موږ ورته وایو یا ورته کتار وایو، دغسې مې هغه رسم مې هم لیکلی ده چې په دغه رقم هغه په اصطلاح هغه ورته سپای وایي. هغه کوم چې لوبه ته په دې دغه باندې کوي، په دې کتار کې کوي یا په شکری کې کوي، دې ته سپای وایي. هغه سپي شکل مې هم ورکړی دی چې دغه ځای کې سپي خود کېږي. دغه یا مرکزي سیمه بیا ورته غزنی وایي په شکری کې، دغه ته غزنی وایي. او دغه کوم خطونه چې دي، اول خط و دوم خط، د درو خطونو لپاره څومره سپي په کار کېږي، د دوو خطونو لپاره څومره سپي په کار کېږي. له دې سره مې څنګ ته هغه رسمونه هم ورته لیکلي دي چې یو کس مثلا ولاړ ده او هغه ګاټه یا ډبره چې ورته سپی ویل کېږي هغه یې په لاس کې نیولې ده او په غزنی ږدي. همدغسې مې کار کړی ده. دغسې کومه چې باید ټول رسمونه مثلا خوسی ده، په خوسی کې مې هم دوه لوبې دي. یوه هغه لوبه ده چې د کوټې خواته ولاړ وي، یوه هغه کسان دي چې هغه ابل لور ته ولاړ وي او کوشش کوي چې دا کوټه ووږي. هغه یوه خوا مې منظور کړي ده چې دا دغسې خلک وي، دا کوشش کوي چې دغه کوټه ووږي او هغه کوشش کوي چې دا کوټه ځینې ونه وږي.
او کومه اصطلاحات چې په دغو لوبو کې کاریږي هغه دې ټول تعریف کړي دي؟
هغه مې تعریف کړي دي او سره څنګ ته مې په خپل شکل راوړي.
کامیاب اوسئ.
ډېره مننه.